درنو اوریدونکو السلام علیکم لاس به جشوی د ازادي رادیو د خبرونی ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د خبرونی ډیره برخه مو ترشنه اسمان لاندې خبرونی ته ځانګړی ده چې پرون د افغانستان په وخت مسپښین له دوه تر درو بجو په مستقیم ډول خبره شوې و. خو اوس د دې ساعت لاند خبرونه مرشانو جرګنن پر خبري اعلانو د هدفي بریدونو په اړه بحث کوي. د امریکا د باندنی چارو وزیر وای په روسي یو کال کې هیڅ پوزي په افغانستان کې نه دی وشل شوی او پاکستانی چارواکو د لشکر طیبه یو مشر ونیو. د خبرونو تفصیل. د کابل شهر په یو نانوایی کې د غازو د ډبې د چاودنې له کبله 15 تنه وژل شوې دي. د پېښه تیر شپه د برکی څلور لارې په یو نانوایی کې شوې ده. د ډبې له چاودنې وروسته د پېښې په ځای کې اور ولګید. ټاکل شوې ده چې د افغان دولت مرکزی پلاوی سبا دوشنبه د سولې د خبرو د بل پړاو لپاره قطر ته روان شي. د دوی او طالب مرکزیانو ترمنځ د پړاو خبري به د جنوري په 15 یعنی سبا نه بل لورس پایل شي. د دولت مرکزی پلاوی یو غړي غلام فاروق مجروح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاکل شوی د دوشنبه په ورځ د جنوري په څلورمه قطر ته حرکت وکړو. موږ هیله من یو چې له مقابل لوري سره به پر هر اړخیز او تلپاتې اوربند هوکړې ته ورسیږو.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سپتمبر په 12مه خبري پیل شوې او دواړه لوري په نږدې درو میاشتو کې وتوانېدل چې یوازې د خبرو پر تګلارې موافقه ته ورسیږي. په پام کې راشي د افغانستان مشرانو جرګنن په خپل عمومي غونډه کې د خبريالانو په هدفي وژنو بحث وکړي. د جرګې پرون په یو خبرپاڼه کې پر خبريالانو بریدونه د بیان پر آزادۍ بریدونه وبلل او ویل چې مخنیوي ته باید جدي پام وشي. دا بحث داسې محل کې چې وړ مبرست د نامعلوم وستوالو په دزو د غور ژغ رادیو مسؤل بسم الله عادل په فیروسکو کې وژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایل نشته یو کل راهیسه کوم سرتیری په افغانستان کې نه دی وشل شوی. مایک پامپیو پر خپل ټویټر پاڼه د دې خبرې د لیکلو ترڅنګ ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې خبرې د پام وړ پرمختګ دی. پامپیو وړاندې لیکلي د دوی ماموریت په افغانستان کې د القاعده شبکې او امریکا د ورستیو پیشو ګواښونو لمنځه وړل دي او په وینا یې د دې کار لپاره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته هم اړتیا نشته. نوموړي ویلي دوی دا کار د زړورو افغانانو یا افغان ځواکونو په وسیله کولای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو په هلمند ولایت کې 50 وسلوال طالبان وژلي او اته نور ژوبل کړي دي. د وزارت نن په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دا کسان په تیرو 24 ساعتونو کې د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په سورګودر بشران نادادي ګرمسیر او ناوي ولسوالیو کې په جګړه او هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دفاع وزارت وایي چې پر طالبانو د دوی لوري بریدونه د دې ډلې د حملو د مخنیوي لپاره شوي دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د لشکر طیبه وسلوالي ډلې یو مهم غړی زکی و رحمان لکوی نیولای دی. پاکستان تروریستي ضد ادارې پرون وویل لکوی په لاهور ښار کې نیول شوی دی. پر نوموړي تور دی چې د ترهګرو ډلو مالی ملاتړ کوي. ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهب بندیان د بغی یا بغاوت په تور اعدام کړل. ایران خبری آژانس وایي دا درې تنه په حزب الفرقان سلفي ډله او د ایران د اهل سنت په ملي پیوستون جبهه کې د غړیتوب په خاطر اعدام شوي دي. حمید راسپالا، کبیر سعادت جهانی او محمد علی آرایش بیل دي چې د کورنۍ غړیو ته خبر ورکړل شي او یا ورسره وبیني اعدام شول. قزاقستان د اعدام سزا له وکړه. په دغه هیواد کې د اعدام د لغوه کېدو فرمان پرون ولسمشر قاسم جومارت توقایف صادر کړ. دغه ګام د سیمه حال اخیستل کیږي چې له 2003 میلادي کال راهیسې په دغه هیواد کې د اعدام د حکم عملی کول درول شوی و. قزاقستان له 2004 میلادي کال راهیسې عمر قید اعدام د سزا بدل ګرځولې ده، خو یوازې د تروریستي فعالیتونو عاملان په اعدام محکومول. د ولسمشر توقایف د فرمان لمخې د ټولو حقوق کسانو سزا ابدی قید ته اوړي چې تر اوسه په اعدام محکوم شوی دی. په افریقایي هیواد نایجر کې لشتلجه شپږ پنځوس ملکی وګړي د اسلام پالو یاغیانو په حمله کې وژل شوي دي. پولیس وایي یاغیانو پروند مالی هیواد پولی ته نږدې پر دوو کلیو یرغل ورور. ریوټرز خبري اژانس د نایجر د چارواکو په قول وویل چې په دې بریدونو کې اویا تنه وژل شوي دي، سره له دې چې تر اوسه د دې بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو ویل کیږي چې له القاعده او اسلامي دولت سره تړلي یاغیان په دې سیمه کې فعال دي. او په فرانسې کې د کورونا د نوي بڼې له زیاتېدو سره هم مهاله د دغه هیواد چارواکو په هغو سیمو کې چې د دغه وایرس د خپرېدو خطر زیات دی د ګرز بندیز وخت اوشت کړ. راپورونه وایي چې له پرونۍ شنبې څخه د فرانسې په شمال ختیځو سیمو کې د نورو سیمو په پرتله دوه ساعته مخکې، یعنی د ماښام له شپږو بجو بندیزونه پیل شي. په دغو پنځلسو سیمو کې چې له جرمني، بلجیم او سویس سره پوله لري شاوخوا شپږ میلیونه وګړي اوسي. زموږ اخله آزادي رادیو اوري. د افغانستان د دولت د سولې مرکزي پلاوی نن یک شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره مشورتي غونډه لري او ټاکل شوی چې سبا د بل پړاو خبرو لپاره د هیته روان شي. دغه پلاوی وی پر چارواکو سربیره له سیاستوالو، ګوندونو او د ټولنې له نورو قشرونو سره مشورې کړي او په پوره چمتووالي خبرو ته ځي. په همدې حال کې د سولې د خبرو کوربه هیواد قطر پرون یو ځل بیا ژمنه وکړه چې اوربند ته د طالبانو په چمتو کولو کې به خپلې هڅې ونسبموي. په دې اړه نور جزئیات اسد الله لودین وړاندې کوي.
د افغان دولت مرکزی پلاوی وایي د سولې د خبرو پر سر یې د بیلابیلو خواوو مشورې او نظرونه اخیستي او نن یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکوي. د دغه پلاوی یو غړی غلام فاروق مجروح وایي اوربند او سیاسي مشارکت له طالبانو سره د دې پړاو خبرو له لویو مسایلو څخه دي. خاغلی مجروح د شنبه په مخام ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر سره تر کتنې وروسته سبا دوشنبه دوهې ته ځي او بل ورځ خبرې پیلوي.
موږ چې له ګوندونو، بنسټونو، واقعي او حقوقي شخصیتونو سره کومي مشورې درلودې دا ټول سره راټولو او له ولسمشر سره ګورو. موږ به د ولسمشر مشورې او لارښوونې هم واخلو او بیا به ان شاء الله د دوهې خواته روان شو.
د افغان دولت د مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانکزی او زینو غړو بیا پروند مصالحې عالی شورا د رهبرۍ له کمیټې سره مشورتي ناسته درلوده. د مصالحې عالی شورا په یو خبر پانه کې ویلي دوی هغه مسوده هم چمتو کړي چې مذاکره کوونکي پلاوی به د خبرو پر مهال د لارښود په توګه کار ترې اخلي. په همدې حال کې پروند سولې خبرو د کوربه هیواد امیر له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې او ژمنه ورکړه چې اوربان ته به د طالبانو په چمتو کولو کې خپل هڅې ګړندۍ کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ یو ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته د ښاغلي غنی او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د خبرو په اړه داسې وویل:
په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو پر دې باندې ټینګار وکړ چې سمدستي دي اورمان رامنځته شي. د قطر امیر د افغانستان ولسمشر ته وعده ورکړه چې د دوی حکومت په ټول قوت باندې د دې ژمنې په عمل کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
پر قطر سربیره پاکستان چې د طالبانو ملاتړی بلل کیږي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تاوتریخوالي د کمښت او اوربند پر لپسې غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي چې اوربند ورته څومره لومړیتوب لري. د چارو کتونکو او د سولې خبرو ته نږدې کارپوهانو بیا ویلي طالبانو ته اوس د اوربند پر ځای د خپل نورو بندیانو خوشی کول او د راتلونکي نظام ترنګوالی مهم دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانان څومره مطالعه کوي؟ په افغانستان کې د کتاب چاپولو وضعیت څنګه دی؟ که په دې اړه غواړئ چې نور معلومات واوري، تر شنه اسمان لاندې خبرونه واوري. د خبرونه پرون د ماسپخین له دوو تر درو بجو په مستقیم ډول خپره شوې وه چې څو شېبې وروسته به تکرار واوري. خو اوس په رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل ورځپاڼو څه لیکلي.
مسیر ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو د پیل په تړاو لیکلي دي چې دواړه لورو له اوږدو بحثونو او سختو فشارونو وروسته د خبرو پر اصولو او کړنلارې هوکړه کړې. او د خبرو د ایجنډا په اړه لومړنی بحثونه هم کړی دي. د لیکوال په وینا دا ځل به بیا بحثونه سخت، ستونزمن او لنجمن وي، ځکه په خبره له یو اړخه د سولې په تړاو د دواړو لورو په اراده او نیت کې ستونزې شته، او له بله اړخه د دواړو لورو د غوښتنو ترمنځ واټن هم زیات دی. مسیر ورځپاڼې لیکلي دا خبرې په داسې وخت کې بیا پیلیږي چې په امریکا کې د واک لیک د تیاری روان دی، او لا هم معلومه نه ده چې جو بایدن د افغانستان په تړاو د ټرمپ تګلاره همغسې مخې ته بیایي او که به څه بدلون پکې راولي، ځکه د ورځپاڼې په وینا تر اوسه بایدن په دې اړه څه نه دي ویلي. لیکوال په دې خبرو کې یو بله لویه ستونزه دا هم یاده کړې ده چې د جمهوریت ټیم په خپلو منځونو کې اختلافات لري، او ورځپاڼه د ټیم د یو غړي حافظ منصور خبرو ته اشاره کړې چې د اوسني نظام او ارزښتونو د ساتنې لپاره له موقت حکومت پرته بله لاره ستونزمنه بللې، خو دا هغه څه دي چې د ورځپاڼې په خبره اشرف خانی بیا بیا رد کړې ده. هشت صبح رسپانه هم د سولې دراتونکو پړاو خبرو ته په اشاره د مذاکرو اساسي ستونزه د دواړو لورو ترمنځ د نظرونو ژور اختلاف یاد کړی لیکلی دی. تمنه کیږي چې دا خبرې ژر نتیجه ورکړي. لیکوال ټینګار کوي طالبان باید په دې پوه سي چې د افغانستان اوسني شرایط د تیرو شلو کلونو په پرتله بدل سوي، او د مذاکرې په میز کې باید په حقایقو تمرکز وسي. ورځپاڼې راتلونکي خبرې ستونزمنې بللې دي، او لیکلي دي چې ممکن جګړې نورې هم تیزې سي، او حکومت اړ دی چې د جګړې د کنټرول لپاره ملا وتړي. خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي له دغو ټولو ستونزو سره سره خلک د یوې عادلانه سولې غوښتونکي دي، او هیوا دولتي ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د خبریالانو او اغیزمنو کسانو وژنه زړه بګنونکې ده. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د رسنیو د ملاتړ او دفاع ادارې به پر حکومت د فشار لپاره د حکومت د کړنو پر رپورټونو درې ورځنی بندیز غوره بولي، افغان حکومت ته د خبریالانو او بل بې ګناه کسانو وژنه په تیره بیا هدفي بریدونه د منلو نه دي، او په دې اړه یې په خپل وخت غبرګون ښودلی. لیکوال ټینګار کوي چې د یو شمېر خبریالانو وژونکي نیول سوي، او په دې اړه حکومت جدي دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي د کتاب په اړه خبرې کوو. د ملګرو ملتو د علمي کلتوري ادارې یونسکو پر اساس له 2014 میلادي کال را په دې خوا چې د ادارې په نړۍ کې د کتابونو د چاپ موضوع څارلې څرګنده شوې چې هر کال په نړۍ کې 2,200,000 عنوانه نوي کتابونه چاپیږي. تر ټولو ډیر کتابونه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې چاپیږي. په امریکا کې تقریبا 3,500,000 کتابونه چاپیږي. د ګوګل پر اساس له کله چې مطبعه اختراع شوې په نړۍ کې 130 بلیونه عنوانه کتابونه چاپ شوي دي. اوس په نړۍ کې کتابونه په الکترونیک بڼه هم خپری شي چې اوس د هغو په سلو کې 40 الکترونیک کتابونه دي. په دې منځ کې د افغانستان ځای چیرته دی؟ که څه هم د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې لږ شمېر کتابونه چاپیږي، خو مثبته خبره دا ده چې اوس تر پخوا په دې برخه کې بدلون راغلی. اوس نسبت پخوا ته ډیر خلک کتاب اخلي، او اوس د پخوا په نسبت د کتاب خپرندوی ټولنې او د کتاب د توزیع امکانات ډیر لرو. خو عموما په افغانستان کې خلک څه ډول کتابونه ډیر لولي؟ د کتاب خپرندویو مؤسسو او لیکوالو ستونزې څه دي؟ دا او دې ته ورته موضوعات په دې بحث کې له خپلو درنو مېلمنو سره څېړو. د دانش کتاب خپرندوی ټولنې مؤسس او مسؤول اسدالله دانش، د سروش کتاب خپرندوی ټولنې مسؤول مدیر نجیب الله زیرک، او د اکسوس کتاب خپرندوی ټولنې مسؤول صفی الله ناصری زموږ مېلمانه دي. مېلمنو ته هرکلی وایم. لومړی اسدالله دانش، 2000 کال اکثره کاروبارونه د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله اغېزمن شول، ډیرو خلکو تاوان وکړو په دې کال کې. ستاسو لپاره دا کال د کتاب پلورلو او کتاب چاپولو له نظره څنګه وو؟
سلام ته محترم، تاسې تم سلامونه او تاسې ملمنو ته اوریدونکو ته ډیره مننه کور ودان. لکه تاسې څنګه مخکې وویل چې په نړۍ کې دومره عنوانه کتابونه چاپیږي، خدای خدای لومړی زموږ هیواد همداسې کې چې په دغه فهرست کې او په دغه لیست کې راشي، ډیر کتابونه چاپ کړی شو. پاتې شو د سږ کال خبره. نو سږ کال خو زه فکر کوم یو استثنایي کال دی په ټوله نړۍ کې. نو همداسې چې نړۍ متضرره ده، خرابه ده، افغانستان هم داسې یو حالت کې دی چې موږ سږ کال نشو کولای چې ډیر کتابونه چاپ کړو یا ډیر کتابونه خرڅ کړو. په هر حال خو بیا هم یوه خوشحالی خبره چې دا هغه دا ده چې د پخوانه د کتاب چاپ او پلور ډیر فرق کړی دی، ډیر تفاوت
یعنی زیات شوی دی
هغه وختونو کې، زیات شوی دی هغه وختونه چې زمونږ استاد یادیږي چې مونږ تازه کار شروع کړو پېښور کې. استاد به یادی بیا پښتو کتابونه ډیر لږ چاپېدل، مثلا مجموعان کتاب ډیر کم چاپېده، په ستونزو چاپېده. اوس خو هغه ستونزې نشته، مسله اوس ښه روانه ده. خدای وکړي چې راتلونکی کال د دې مرضونو آفتونو کال نه وي، بیا د کتاب کال وي، د کتاب د چاپ او غوړېدا کال.
بله ډیره مننه په همدې هیله. په نړۍ کې خو میول چې کتابونه ډیر چاپیږي، اما د افغانستان ځای چې چیرته دی تر اوسه پورې فکر کوم په دې اړه کومه احصایه هم نشته چې په مجموع کې په افغانستان کې به څومره کتابونه چاپ شوي وي. خدای دې وکړي چې زموږ میلمانه معلومات ولري. خو هر خپرندوی ټولنې ځان ته چاپوي، شاید د بلې خپرندوی ټولنې د چاپ شوو کتابونو معلومات ورسره نه وي. ناصری صاحب، اکسوس خپرندوی ټولنې په 2000 میلادي کال کې څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
ډیره مننه. زه خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ګران اوریدونکو ته او میلمنو ته وړاندې کوم. پر ښه هم چې په 2000 کال کې یو استثنایي کال وو، او په دې کال کې هر کوم یو کاروبار چې و اتمی اقتصادي صدمه ولیدله، نو موږ هم په همدغه ډله کې وو. نو تر ډیره ونه ولیدلو چې خپل اهداف کوم چې موږ په کلنۍ توګه تنظیم کړی وو ونه توانی وو ته ورسو. خو بیا هم موږ په دغه اوو کاري میاشتو کې چې د 2000 کال وي وتوانېدو چې یو شته نوي مهم آثار چاپ کړو چې هغه تر د سیاست، ارواپوهنې، اقتصاد، تاریخ، فلسفې او ځینې تدریسي کتابونه په ډله کې وو. او د دې تر څنګ بیا هم هغه کتابونه 15 سنوانه وو چې بیا چاپ ته اړتیا درلوده او خلکو په مقرر ډول دغه غوښتنه کوله.
بله ناصری صاحب، دا کتابونه چې سږ کال تاسو چاپ کړي دي که له تیر کال سره مقایسه کوي، یعنی ور تیر کال سره 2019 سره مقایسه کوي، تر هغه ډیر دي که لږ دي؟
د ښې کان چې دا لږ دي، ځکه چې موږ تیر کال 2019 کې او همدارنګه په نورو کلونو کې چې موږ کوم ټارګټ ورته ټاکلای وو، په نورمال ډول باید موږ په اړه ونې کې دوه کتابونه چاپ کړي وای. خو بیا هم چې ځینې ستونزې به وي، نو موږ نه توانېدلو چې حد اقل او یو کتابونه چاپ کړو. نو په دې اساس موږ یوازې په دوه میاشتو کې توانېدلی یو چې هغه ډېره ټیټه فیصدي وکولای شو او کتابونه چاپ کړو.
بله ډېره زیاته مننه. زیرک صاحب، سروش کتاب خپرندوی ټولنې په 2000 کې څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
سلامونه ترور سي تاسو ته او ګرانو میلمنو ته.
سلام
د ازادي رادیو ټول اوریدونکو. سروش کتاب لورنجی چې د خبرندوی ټولنه ده، د تقریبا د 2000 کال په اوایلو کې ول سنوانه کتاب چاپ کړو، او په ماویل کې بعد له کرنټلې فرلس موږ په نسبت هر کال ټارګټ کړو 15 یا 16 سنوانه کتابونه چاپ کړو. خو سږ کال کرونا وا موږ خپل هدف ته ونه رسیدل، خو بیا موږ هم تر ډیره کوشش وکړ چې زیات شمیر کتابونه چاپ کړو.
آیا د کتابونو په تیراش یا د چاپ شمیر کې د ورتیرو کلونو په پرتله کوم تغییر راغلی دی؟
او خو به زیاتره وخت کتابونه زر جنده چاپېدل په تیراش. اوس ځینې کتابونه موږ اوس چاپو چې موږ ته معلومیږي چې د پروش ډیر د لوستونکو ډیر لري، هغه 2000 یا 1500 تیراژ چاپو، او زیاتره بیا زر
تیراژي. بله ډیر مننه. دانش صاحب، تاسو ول چې او ټول ول چې کرونا اغیز کړی دی، د کتاب د چاپ شمیر کم کړی دی، البته د عنوانونو شمیر کم کړی دی. څه فکر کوي چې لیکوالو باندې هم اغیز کړی دی که یوازې ستاسو په کاروبار باندې؟ یعنی تاسو نشی کولای چې کتاب چاپ کړئ او تر خلکو یې ورسوي، او یا لدې کولای چې خلک کتاب نه اخلي نو ځکه تاسو کتاب کم چاپوي؟ آیا د لیکوالو کار هم کم شوی دی؟
لیکوال خو به کم لیکوال چې په کورونو کې ناست دي، هغه خو به کار کوي، تحقیق به کوي، کتاب به لیکي، شاعري به کوي، لنډې کیسې به لیکي. خو
مشکل دار چې د یو خبرندوی ټول نه چې کتاب چاپي هغه کوشش کوي چې کتاب خرڅم شي، یعنی د کتاب د خرڅ مارکیټ او دا مسله لګ ستونزې سره مخ شوی ده. نو خبرندوی ټول نه هڅه کوي چې ځان ډیر تاوانی نه کی، ډیر کتابونه چاپ نه کی، نو په دغه حساب باندې لګ کار تکنه شوی ده.
بله، تاسو عموما څه ډول کتابونه چاپوي او خلک تبه ناغه کتابونه به چاپوي چې خلک یې اخلي؟ خلک څه ډول کتابونه ډیر اخلي؟ مزور می داده ادبیات ډیر اخلي، سیاست اخلي، سیاسي کتابونه، یا اقتصاد او نه پېژمه ټکنالوژي و نشین؟
زمن سره د ټول نه خو تاسو معلومه ده چې موږ ډیر کوشش کوو چې مودي روز کتابونه ډیر چاپ نکو. موږ ډیر کوشش کړای چې متون باندې فوکس وکړو، تاریخ چاپ کو، ادبیاتو کې راز شین چاپ کو چې هغه په درد خوري. کلاسیک دیوانونه مو یو څه چاپ کړی دي تقریبا د ډیر شو سلوختو په شاوخوا کې.
بله دانش صاحب، اواز مو پرحال دوباره به تاسو ته در شو، بیا به زنگ درته ووهو. ناصری صاحب، تاسو وایئ چې ستاسو د کتاب له پلورلو څخه به شاید درته معلومیږي چې خلک له څه ډول کتابونو سره ډېره علاقه لري.
دقیقا ډېر کتابونه چې کله دلته کسان خوښوي، ډېرې د خپلو اړتیاو په اساس دوی کتابونه انتخابوي، او دوی چې کوم ملزمیت لري دغه په اساس هم د کتاب انتخابوي. نو په دې اساس موږ ته ډېر وخت کله چې سمسترونه پیل کیږي، هغه وخت ډېر تدریسي کتابونه پلورل کیږي، او د سمسترونو په جریان کې بیا تر ډېره هغه مرستندوی آثار پلورل کیږي چې د دې د افاقي مطالعه او د دې کتابونو چې کوم دی په اکاډمیک مراکزو کې لونی، دغه د ملکیت خاطر لونی، او همدارنګه ډېر هغه نوي اجابات چې د اوسنۍ نړۍ او همدارنګه د افغانستان په سبب کوم اثر په بهر کې طالب شوی دی، نو هغه د افغانان ډېر لیواله وي چې په دغه مسایلو ځان آګاه دي او په دغه تدوی ډېر لیواله کوي، او ضمناً درفانی اثر هم ډېر کسان خوښوي. نو په کلي توګه داسې زه ویلای شم چې یو هغه څپه ده چې د سمسترو اثر وي، هغه به معمولي سبق خو تر ډېره اوس افغانان د افغانستان د مسلې په اعتبار ډېر هغه اثر ته لیواله دي چې بهرنیانو لیکلي وي، او همدارنګه د ارواپوهنه د کاروبار ته حساب دا کتابونه ته ډېر ترجیح ورکوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. دانش صاحب بیرته تلیفون روخ شو. دانش صاحب، اول تاسو خپلې خبرې بشپړې کړئ که مو بشپړې نه وي مهرباني.
سلام سه محترم، ما تاسو ته ویل چې موږ خپرندوی ټول نه کوشش کړی چې مودې روز کتابونه چاپ نه کړي، داسې کتابونه چاپ کړي چې هغه آینده نسلونو ته په درد وخوري، یا یو څوک مثلا 15 کاله یا 20 کاله یا 30 کاله پس موږ په خپرندوی ټول نه باندې تحقیقات کوي، یو څه پیلي کړي، نو هغه ته دا معلومات وشي چې دا خپرندوی ټول نه څه چاپ کړي دي.
لیکن فکر نه کوئ چې مودې روز کتابونه یا تاسو چې مودې روز بولئ یا کتابونه چې خلک ډیر اخلي، دا هم ستاسو یو اړتیا ده، ځکه چې مجبور یاست چې په پښو ودرېږئ.
ولی نه، کوشش کوو ورسره، کوشش کوو چې مثلا لس کتاب داسې کتابونه چاپ کړو، یو دوه درې پکې داسې هم چاپېږي چې هغه همدغه څه شي ته چې موږ مودې روز وایو. خو موږ ډېره هڅه کړې ده چې داسې کتابونه چاپ کړو چې هغه په درد وخوري او خرڅ هم شي، هغه خرڅېږي هم، ځکه دا کلاسیک دیوانونه چې موږ چاپ کړي دي دا خلک خوښوي، او داسې یو متون دي چې په هغې باندې بیا کار شوی دی او زیات شوي دي، بیا کتنه شوې ده، خلکو خوښ کړي دي. نو دا ستونزه شته، یو څه کېدای شي دا ستاسو خبره ډېره سمه مې، ځکه موږ اوس له اقتصادي مشکل سره چې مخ یو، یو علت یې همدا دی.
بله،
نو توکل په خدای وګورو چې څه کېږي.
ډېره زیاته مننه. زیرک صاحب، تاسو څه ډول کتابونه من چاپوي او له دې چاپه درته معلومیږي چې څه ډول کتابونه خلک ډېر لولي؟
بله، موږ خپل څه د سروش پرندې ټولنې اصلي ټارګټ یا هدف ده، موږ ادبیاتو کتابونه چاپو. په ادبیاتو کې بیا هم داسې عام کتابونه چاپو چې زیاتره ناولونه دي، لنډې کیسې دي، او زموږ د ادبیاتو برخې هغه کتابونه ته ډېر اولیت ورکوو. سپنالی کې نوبل جایزه ګټلې وي یا یو بله مشهوره جایزه اخیستې وي، هغه غواړو پښتو کې کړو. موږ ځکه موږ زیات عام کتابونه یا ناولونه چاپوو چې د دې لوستونکي ډېر دي. ناول د دیارې برخې طبقې لپاره مهم دی. بلې، موږ هدف دا ده خلکو ته داسې یو شی ورکړو چې دوی غواړي. دا شی موږ نه ورکوو چې موږ په دې تپوس یا تاسې اتمن یا دا شی ولولي. ځکه پښتو کې هر کتاب ته ضرورت شته چې څومره ډېر وژباړل شي او چاپ شي. نو موږ هدف اول ورته ده چې اسانه کتابونه ورته چاپ کړو، د دوی علاقه له مطالعې سره ډېر شي. یو ورې دوی مسیر انتخاب کا، بیا دوی خپله مطالعه کوي، هغه تحقیقات کوي. خو له دلته له بده مرغه ډېر خلک له مطالعې سره علاقه نشته. یو خو دا تشویقي مسایل نشته، د دولت لخوا هم داسې کومې برنامې نشته. نو خله رایه دا ده چې د خلکو په ذوق کتاب چاپ شي او دوی کتاب په مینه او د ساتیري په خاطر یې ولولي.
بله بله، او وقته هم دا ده چې اکثر خلک چې په مطالعه راغلي دي، اولې دا په اصطلاح بازاري کتابونه لوستي دي، او رو رو سوي لوړ شوي دي، د لوړې سوي کتابونه هم لوستي دي. خو په کار دا ده چې اول د سې کتابونه پیدا کی چې ویل ولي او تشویق شي مطالعه ته. دانش صاحب، یو مسله چې ځینې یادوي وای چې په افغانستان کې په دې شلو کلو کې داسې لوی مطبعې جوړې نشوي چې افغانستان د چاپ په برخه کې له گاونډیو یا له نورو هیوادونو بیغمه کې، یعنی په خپل بسیاشي په خپل خاور کې د چاپ په برخه کې نشي کېده چې د کتاب خپرندوی ټوله په خپل منځ کې سره یو ځای شي او یو لوی مطبعه جوړ کړي. مثلا وس ګورو چې لا هم د معارف کتابونه به هر چاپی شي، کله چې د انتخاباتو وخت پوسټرونه په بهر کې چاپی شي، که غټه مطبعه هم درلوده او ډیره مکمله مطبعه هم درلوده، شاید دې شي ته ضرورت نه وي.
سروان سے محترم، دا خبر از بیخی را داوما. افغانستان اوس دخده فضل دا سی مدبی لری چی گواندیان نه لری، آتا پاکستان خوی بیخی نه لری، ایران نه لری. من که دا خبر چی مثلا پوستر بیرون چا پیگی یا دا کی زین شیان بیرون زی، دا دی وازینه وجه دادا چی زمنگا حکومت دیتا توجه ورنکلا چی مثلا کاغذ دلتا سنگ راشی، مواد څنګه راشي دلته.
یعنی تاسو وایئ چې یعنی دا ظرفیت شته چې دلته هر څومره کتابونه او پوسترونه شي چاپ شي، منتها قیمت یې لوړ دی.
دلته برېښنا نشته، دلته غټه خبره دا ده چې برېښنا نشته. من مطبع لرو، مګر د گاونډیانو سره مقابله نشو کولای. د مطبوع مسله حل دلته ډېرې ښې مطبعې دي. ما تاسو ویلې زه نمونه یادولی شم، احمد بهترینه مطبعه ده، بهیر بهترینه مطبعه ده، نورې داسې ډېرې مطبعې شته دي دلته چې حتی ګاونډیان نه لري. یو مشکل چې مثلا پوسټر خارج کې چاپېږي، هغه د صرف د فساد دپاره چاپېږي چې هلته خارج ته لاړ شي فساد پکې وشي. دلته مثلا هلته په یو لک ډالر مصرف وشي، دلته پنځه لکه او لس لکه ډالر واخلي. دغه یو ستونزه ده. کاشکې موږ دغه احساس ولرو چې خپل هیواد کې کار وکړو، خپل هیوادوالو ته ګټه ورسو، یا زمونږ حکومت دغه وړتیا ولري چې موږ ته کاغذ، برېښنا، رنګ، نور مواد وارد کړي او د هغې باندې ټکس کم کړي، هغې تجارانو ته لږ سهولت ورکړي.
بله، ډیره مننه زیرک صاحب. که تاسو له دانش صاحب سره موافق یاست چې د افغانستان مطبعې تر ګاونډیو شي دي، او آیا او تر هغو هم دومره ظرفیت لري چې څه چې په افغانستان کې تولیدیږي هغه ټوله چاپولی شي، ټوله ته ځواب ویلی شي، نو څه فکر کوئ چې بهتره نه ده چې کتاب خپرندوی ټولنې له مالیه وزارت سره، له نورو چارواکو سره خبرې وکړي چې هغه څه چې د چاپ په برخه کې واردیږي، که رنګ دی که کاغذ دی، په هغه مالیه معاف کړي اته، که څنګه؟
بالکل دانش صاحب، تر موږ په دې برخه کې زیاته تجربه لري. رښتیا هم دا اوس کومه مطبعه په افغانستان کې دی، دا رښتیا هم په ګاونډیو هیوادو کې نشته. ځکه دوی په 2023 کال کې د نوي ماډل مطبعه خریداري کړې افغانانو او کابل کې راوړې، او د ګاونډیو هیوادو د 1900 کلو مطبعه دي چې اوس هم دي. نو مطبوع خبره خو بېخي څه ده چې دلته شته. یو خبره دلته داسې برق نشته، دوم خام مواد نشته. خام مواد له ګاونډیو هیوادو راوړيږي، هغه دلته په لوړ کې قیمت وي. دولت په دې برخه کې همغه غینه ده نه
لیکن زیرک صاحب دا اوس به یو سوال ده چې که هر څومره قیمت دغه خام مواد تاسو ته تمامی شي دلته په افغانستان کې نو تر دې باید ارزانه وي چې یو څوک خپل کتاب وړي یا خپل پوسټر وړي یا هر څه بل گاونډي هیواد هلته ځي د لارې سفر وګوره هلته مصرف په هوټل کې پاتې کېدل وګوره که دا ټول یوې خواته کې هر څومره چې قیمت د خام مواد تمام شي باید بیا هم کتاب په افغانستان کې واردار وي چې چاپ شي.
بالکل موږ خپل ټول کتابونه مقابل کې چاپ کړي دي، موږ لس روپۍ شل روپۍ د موږ قیمت تمام شي، خو دا ګټه به دلته خپل وطنوالو ته ورسیږي، دلته به خپل کارګر په مسکو شي. خو اوس له پاکستان څخه کاغذ راواردوي، محصول سخت زیات ده، خو کتاب کله چاپ کې ډېر عادي را لېږي، نو لږه خو کاغذ نه راواردېږي، خو کتاب راځي. بل موسم زیاتره خبرندوی ټولنې دي، زیاتره مطبوعي دي، دلته چاپ کوي نسبت تر پخوایي وارد خوابه واردی کتابونه ډیر خصوص نه لیک مرغلي واردی کی ډیر کم. خو دلته یو خبره ده چې د کتاب پر مطالعه پر پروشن یو څه تاثیر کړي ده، قیمت تمامي
ناصری صاحب د مطبوع د کاغذ په ارتباط څنګه آیا په دې برخه کې کار شوی چې کاغذ په خپل په داخل د افغانستان کې تولید شي او کدا کار نکی شي تاسو په دې اړه څه وایئ چې کله دولت سره خبري وشي او د کاغذ محصول یا مالیه کم شي؟
د سیګن د کاغذ تولید خو یو جدي موضوع ده، او متاسفانه چې اوس په ایران کې هم خپل ایران یو خپل ملي کاغذ نه لري چې دوی دغه استفاده وکړي. فکر کوم د نړیوالو باندې هوادونو هم نه دي توانېدلې چې خپل کاغذ ولري، او ډېر د کاغذ تامین دی مالیزیا او د انډونیزیا څخه کی. خو بیا هم کله چې کوم کاغذ افغانستان ته واردېږي کوم مالیات چې په وځه کې هغه ډېر ظالمانه دي، او نشي کولای چې د فرهنګي صنعت پیاوړتیا او پیدا کړي. او د مطبوع په ارتباط موږ بشري قوه کاملا ورته ولرو، او چې موږ په دې برخه کې خپل کې پایو هوندارنګ د تکثیر په حساب او د تنوع په حساب مطبع په افغانستان کې کافی دي. خو دا کوم محصول چې تخصیل کېږي کاغذ ده او کومه سبسایدي چې باید د دولت خانه ورته وشي په انتشاراتو او د مطبوع سره دې ته اړتیا شته ده. خو متاسفانه چې اوس هم علاوه پر دې چې موږ د یو اقتصادي او فرهنګي فعالیت کوو، خو په دې کې کوم مالیات چې موږ اخیستل کې هغه ډېرې ظالمانه دي. تقریبا موږ شپږ ډوله مالیات ورکوو چې په دې باید دولت غور وکړي، که هم موږ ډېره هڅه کړې ده. خو متاسفانه چې د مالیات قانون داسې ترتیب شوی دی چې زه فکر کوم تر ډېره داسې تنظیم شوی چې اوس هم دولت نه پرې پوهېږي چې دوی څنګه وکولی شي په دې کې خپل مدیریت وکړه او سبسایډۍ ته زمینه مساعده کړه. دوی چې کومې مالیات اخلي تر ډېره د هغه د انتشاراتو په حساب ډېرې غیر منظمې دي او نشي کولای چې مؤثر تمام شي.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکو.
مېلمنو ته اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني.
دا کابل نه اړیکه نیول دی. سوال لرم له مېلمنو ته کوم یو ځواب راکړي. هغه دا چې که یو څوک وګوري کتاب چاپ کې خپل شخصي
خو مخته دی چې زموږ مېلمانه ځواب درکړي. زه به له تاسو څخه یو پوښتنه وکړم چې کتاب مو څو مخه دی، کوم سایز کې، څه ډول کیفیت ولري، کاغذ پوښي، شاید دوی همدا پوښتنه ولري.
او تقریبا ځوانې څو ورکی مخه ولري، او بل معمولي کاغذ چې هغه یې معمولي دی دا هغه سره.
صحیح، مننه کور ودان. دانش صاحب دوی ته کتاب ځواب وایست.
دا د تا وځو سره فل نمبر ورکم، دا تخنیکی پښتنه دا په ټلیفون په دې تاسو په رادیو کې نه حل کیږي. اول خدای چې د 2500 ورقې او 2500 صفحې دا فرق کوي، نه په کاغذ سایز دا مسلې پوښ د تا بیا ټلیفون نمبر ورکو. خیر دی،
صحیح مننه. او نو که څوک غواړي چې څه ډول پوښې رنګوي، نوي رنګه کتاب په منځ کې عکسونه ولري ونه لري، ډېرې خبرې دي. یو بل اوریدونکی هم لرو، تاسو ځان راوپیژنه. یو ازادي راډیو
سپینغر خبرې کوم، انګرار کوم.
مهرباني کوئ سپینغر صاحب.
ما مخرم دا چاپو والا چی کتابونه چاپي چې وخت دي چاپ را چې دربار بیا چاله لای دي چې څک نه دي لای بیا مجبور چې موږ پاکستان ته ویسو دا ډیرو 70 روپے غواړي ډیرو 70 روپے غواړي بیا موږ مجبور چې پاکستان ته لاسو هلته په کم قیمت چاپو.
بله، تاسو د کتاب خبره کوي او کدی پوسټر خبري کوي؟ دا بیروبار چې کله راځي په پوسټر راځي د انتخاباتو په کمپاینونو کې سعیده مننه سلامت اوسه. رادیو مو تر پایه ټیټه نکړه. په دې اړه که زیرک صاحب تاسو ځواب ورکړئ، دوی خو دا ستاسو خبره ردوي، وایي د دې ځای کتاب مطبوع چې ډېرې پیسې غواړي له خلکو.
نه، تر ډېره خو د دې خبره دقیقه ځکه نه راځي په کوم کیفیت په کابل کې کتاب چاپېږي. دغه نرخونه پاکستان او ایران کې هم په ډېر ډول دي، کم تفاوت بلته ارزان وي ځکه چې هلته برکو نور اسانتیاوې لري. نور د یو بل بوک کیپر ورته وایي چې هغه په پاکستان کې ده، هغه هلته ارزانه ده او هغه کاغذ خاص هلته پیدا کیږي. نو نور د دین دي کې د پېښور قیمتونه په دغه سپین کاغذ کې چې هغه ګرامه ده تقریبا یو شی دي، ډېر نه دي لوړ.
بله صاحب، ډېره مننه. ناصری صاحب، یو امتیاز چې تاسو لري، هغه سبسیډي چې مخکې تاسو یادوله، په دې برخه کې ده چې د نورو هیوادونو خلاف په افغانستان کې اکثرا لیکوال له تاسو څخه پیسې نه غواړي چې کتاب ورته چاپوي. دوی لا خوشاله دي چې کتاب تاسو ورته چاپ کړي، حال دا ده چې په ډېرو کتابونو تر چاپ یې د مؤلف حق و زحمت زیاته وي.
په افغانستان کې شاید موږ لومړی انتشارات و چې په دغو موږ پانګونه وکړله او دې ته مې ډېر اهمیت ورکړ چې باید لیکوال او ژباړن ته د خپل کار حق الزحمه وویني او په دې سره دی وکولی.
صحیح ده، تاسو به څه ناڅه پیسې ورکوئ، لیکن په مجموع کې همداسې ده.
خو تر دې نه اوس زه چې کوم معلومات لرم، کوم درسي کتابونه هم چې چاپي هغو ته هم یو مقدار فیصدي ورکول کېږي. نو په دې اساس تر مخکې وخت نه اوس پرې پانګونه زیاته شوې ده. یو علت یې همدا دی چې دغه فرهنګ ډېر رشد وکړه او په دې ډېره پانګونه وشوه، هم لیکوال ته شوک شه، هم ژباړن ته شوک شه، هم انتشاراتو یو انتظام منځ ته راوسته.
بله، اوس یو لیکوال هم لرو، استاد نجیب منلی همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. منلی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم.
سلامونه او درناوی تاسو ته، مېلمنو ته او اوریدونکو ته.
منلی صاحب، په کتاب خبرې کو، د دانش او سروش او اکسوس کتاب خپرندوی او مؤسسو مسؤلان را سره دي. دوی تر اوسه پرې خپل ځینې مسائل یاد کړل، ځینې مشکلات چې دوی لري د کتاب د چاپولو په برخه کې، اما تر اوسه پورې موږ د لیکوالو په ستونزو خبرې نه دي کړي چې لیکوال څه ډول مسایل او څه ډول مشکلات لري. وروستۍ پوښتنه مې په دې ارتباط وه چې د دوی البته دا ویل چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو په شان د چاپ په برخه کې سبسیډي دولت نه ورکوي لکه په ایران کې او پاکستان کې چې کاغذ ارزانه ده، رنګ ارزانه ده او یا نور مواد چې د چاپ لپاره په کار کېږي، لیکن په افغانستان کې په دغو موادو باندې دولت مالیایی شي ده او لوړه مالیایی شي ده او دوی ته کوم امتیاز نه قایلی شي. اما ما ورته ویل چې په افغانستان کې لیکوال بیا له تاسو څخه پیسې نه اخلي، او که اخلي ډېر کم بیا اخلي. د لیکوالو مسایل هم که یاد کړي، په افغانستان کې یو لیکوال په لیکوالي نشي کولای چې گزاران وکړي، دی باید د لیکوالي ترڅنګ یو بل کار وکړي. کله داسې وخت راتلی شي په افغانستان کې هم چې یو څوک یوازې لیکوال واوسي او د قلم له لارې پیسې ترلاسه کړي، د لیکنو له لارې؟
د څو خبرې دي. یو خو دا چې دولت ته زمینه ورکوي که سړی په واقعیتونو سترګې پټې نه کړي، هغه مالیه چې په کتاب باندې او د کتاب په محصولاتو باندې وضع شوې ده په افغانستان کې دومره ډېره لوړه هم نه ده. نو یو څه د دولت پاملرنه هم شته.
نه، دا دوی چې وای شاید په دې خاطر ده چې وسکه تاسو کاغذ په ایران یا په پاکستان کې لدی قیمت له افغانستان سره مقایسه کوي.
تفاوت لري، مګر یعنی مقصد دا چې واز دا خبره هم نه ده. د لیکوالو ستونزه هم ډیره مهمه ستونزه ده ځکه چې د لیکوال خواري ته په هیڅ اهمیت نه کتل کیږي او اوس تقریبا د ګډري کال کیږي چې نړۍ فکر کوم چې اکسوس دی پیل کړل چې لیکوالو ته یو څه خو زحمه ورکوي او ژباړونکو ته یو څه خو زحمه ورکوي او کار پرې کوي. دا اکثر لیکوال هم کتاب ولیکي هم یې د خپل پیسو چاپي او خبرنګیان ته چاپي سم تر اخره د اګست د کتاب په توګه چې هم وسره د کسنګ چې لازم ده مرستنه کوي نو ستونزه داري خو نشته ده خو د لیکوال لپاره فکر کوم چې دا تصور چې یو لیکوال د وکړ شي د خپل لیکنو نه ژوند خپل ژوند تمن کې دا تر اوسه پورې فکر کوم په فلسان کې یو خیال دی چې تا خو وخت ونیسي کومه وګورو ځین لیکوال شته چې ډېر لوستونکي لري ډېر مینهوال لري کتابونه یې څو واره چاپ شوي دي مګر هغه هم نشه کولای چې خپل کتابونه له مدرکه ژوند وکړي نو دلته څو ستونزې زموږ د کتاب په برخه کې شته چې لیکوال چاپ ته لاسرسی نه لري یعنې د لیکوال لاسرسی چاپ ته د هغه د جب په اندازه دی چې په جب کې څنګه لري لیکوال د خپل کار ثمره نه ترلاسه کوي او خبرندویان هم تر ډیره حده بیا هم د دریس سره اوختي دي په استثناء کې راځي ډیر لک دي یعنی منتظر دي چې کتاب په خپل اخر شي دوی نه د کتاب لپاره تبلیغات کوي نه په کتاب باندې سرمایه گذاري کوي نه کتاب لکه څنګه چې لازمه ده عرضه کوي نه په څنګه چې لازمه ده خلکو ته رسوي نو دا هغه ستوري چې په فرانسې کې د کتاب ستلو فرهنګ سره مخامخ دی
bale ډیره زیاته مننه امدادي توزیع مسله دا ډیره زیاته مهمه ده یعنی لکه څنګه چې د کتاب چاپ اهمیت لري دا توزیع لا ډیر اهمیت لري که توزیع نشینو څنګه به پلورل کیږي دانش صاحب د توزیع د سی پراخه شبکه لکه په گاونډو یو هوادونه کې چشته مثلا پاکستان کې تاسو ژوند کړی دی کتاب په نن په کراچي یا لاهور کې چاپ شو سبب په پیښور کې وو رسپانې هم امداسي بجلې هم امداسي دغه سې کومه شبکه تر اوسه په افغانستان کې رامسته شوی
نه له بدبختان افغانستان کې داسې تر اوسه پورې داسې شبکه نشته خو یو ستونزه چې دا غداره چې پاکستان کې موږ تاسو یو الته یو خبرندوی ټولنه به کتاب چاپ کنه حکومت به دغه کتاب نه شبکه یا تاسو کتابونه واخیستل د خپل ما کتابتونونو لپاره دا خبرندوی ټولنه کې بدو در یا درې زره ټوپه کتابونه چاپ کړیو یو شیبل چې کتاب حالت په مثلا لیکلي په سټوډنټ اډیشن پر 100 روپۍ او عام اډیشن پر 300 روپۍ هغه په 300 باندې تاسو کتابونه خرڅ کړل نو دا ټول مصرف به وي نو دا څنګه پکې و دلته هغه شی نشته دی موږ دغه لرو مثلا هر ولایت کې نمائندگان لرو هلته چې لیږو نو تاسو باور وکړئ هغه چې بیا پیسې راغواړو یا دغه چې کتابونه لام پراته دي نو دا ستونزه شته دي
بله ام دغه خبره چې تاسو کوي چې په پاکستان کې به دولت اخیستل همداسي په ایران کې او په نورو وادونو کې شاید همداسي وي ترې واحد پورې دولت د خپل کتابتونونو لپاره اخلي شاغلای زیرک کاوستاسو یادی په یو خبرونه کې د اطلاعات او کلتور وزارت وایاند وویل چې دوی یو شمېر کتابونه له خبرندوی ټولونو څخه اخلي څومره کتابونه له تاسو څخه اخلي او کوم اخلي یا نه اخلي په دې اړه هم کېدای شي چې دا کتاب خبرندوی ټولنې سره یو ځای شي او ورسره خبرې وکړي اوس چې دولت دومره کتابونه نه چاپوي اډیقل هغه خلک چې چاپوي لغونه دي په بای واخلي
بالکل هو هغه ما سره خبرې وکړه د وزارت تر دوه درې کال کېږي چې په یو کال کې دي 2 میلیون افغانۍ کتابونه اخلي د تقریبا تر سلو زیات ناشران دي هغه چې دوی په ناشران وشي له ناشر تقریبا 2 یا 5 یا 6 میلیونه کتاب لیدلو چا اخلي نو د بیخي یعنی په نوې حساب د کومک حتی موږ ځینې ناشران دي ځینې مطبی دي 5 دني چې دغه مالیه تقریبا 2 میلیونه افغانۍ کېږي ټکان
bale wa kan che de kam pe si de manale se pediara tas tsawais tsanga kede shi che dawlat tashwiq che che de maarif de وزارت لپاره هر لیسه یو کتابتون لري پانتونونه وس ډیر لرو هر ولایت کتابخانه لري دیغه لپاره هر کتاب چې چاپیږي یا هر هغه کتاب چې ټوله منی چې دا کتاب واقعا معیاري کتاب دی په درد خوري ګټور دی د هغه یو څه زیات واخلي مثلا ک زر ټوکنه اخلي 1500 دی واخلي ک 1500 من شخصي 300 واخلي ک 300 هم واخلي نو یو ټولنه چې زر جلد کتاب چاپوي تر ډیره مصرفوزي
د دولت مور بوله ده د هغه نه تمنتی د زما لپاره دا غټ ډیر او چې ډیرک څه بول چې د درې کال کې چې وزارت د 2 میلیون افغانۍ په بابه باندې کتابونه د کال خلی په قدم نه اخسل نو دا یو خبر مختګ دی د دولت څوکار ته وګورو موږ ټول شپږتیا یا تر څلو کم پرسدات عامه کتابونه په افغانستان کې لرو او دا مکتبونه لپاره کتابونه هم ډېر کم اخیستل کیږي همدغه راز د معرف وزارت په ټول لیسو کې کتابونه لري مګر د اکثر لیسو کتابونه په نامه دي شاید تر څو کتاب پورې هم کتابونه ونه لري نو دا ستونزه شته دا ستونزه ډېره مهمه ده دولت باید دې ټکي ته توجه وکړي چې له بده مرغه نه دی کړی او نه په دې راتلونکو څو کلونو کې ورته تمر لرلی شو
ځکه چې اقتصاد دومره تقاضا نه کوي او یای دی دې برخه کې بودیجه کمه ده
فرهنګ ته د شپږمې ګوتې په سترګه کتل کیږي او دا د دیني نظام د راتلو څخه پورې په منظم ډول هم دا خبره ټول کړی ده په ورو ورو شوې ده په ډیرو لوړ سفر شوی ده مګر له بده مرغه پرمختګ پکې نه شوی نو دا څه خپل ځای ده
بله سلام
د دې د دې د ټانک بل مهمه خبره ده چې یوازې دا نه ده موږ که د سفر کې په افغانستان کې 12 میلیونه یا 13 میلیونه باسواد کسان شته دي او هر یو د سفر کې په کال کې یو کتاب ولولي نو دا 12 میلیونه کتاب دي دولس من کتابه په افغانستان کې خرج شي فکر کوم چې د ډیرو نشرانو گزاره به وشي خو له بده مرغه دا کار هم ځکه کېږي چې خلکو ته هغه کتابونه چې شته په سم ډول نه معرفي کېږي او هغه کتابونه چې نشته هغه ورته نه لیکل کېږي زمونږ نشران په خپلو کې رقابت کوي په داسې حال کې چې د بازار د افغانستان د بازار د کتاب بازار د رقابت بازار نه دی د همکارۍ بازار دی یعنی د دې په څیر چې نشان یو بل سره رقابت وکاندي د بهتره ده چې سره یو بل سره همکاري وکاندي
نو که همکاري به څنګه کوي لیکن رقابت خو د اقل دي ته هڅول شي چې هر یو ډیر کتاب چاپ کړي او تر ډیرو خلکو ورسوي
مثلا په ګډه باندې کتابونه درته جوړول دا د سوزن کار نه دی یو څه مو ده ما هڅه وکړه چې دا کار وکړم هلته هم راسره نشرانو ډېره کم همکاري کوله په نندرتون کې ګډون نه کاوه نور د وزارت د خوانه کله کله په کال کې یو نندرتون جوړېږي یا دوه نندرتونه جوړېږي هغه هم ځینې سړي خواره خپرندویان په هغې باندې خېټه واچوي او ټول امکانات ځان ته جذب کړي نو دا ستونزه شته دی زه فکر کوم چې که چیرې خپرندویان په خپلو منځونو کې سره د رقابت په ځای باندې د همکاري روحیه خپله کړي نو د کتاب د خپراوي سره او د کتاب د توزیع سره ډېره مرسته کولی شي
بله ډېره مننه ناصری صاحب د یو بل لار هم لري همدغه کتاب بهر ته د لیږلو الکترونیکه باندې ده ما وویل مخکې په سریزه کې چې په امریکا کې 40% کتابونه خلک په الکترونیکه باندې اخلي نو کچرته دغه یو سیستم ورته جوړ کړي شاید په اروپا او امریکا او استرالیا کې په دې شکل خلک واخلي او دا به هم دوی ته ارزانه تمامیږي هم تاسو ته داسې امکانات تاسو لري
دا سیم کارت خو زموږ په پلان کې لري چې په دې کار وشي خو د دې په سکیورټي او کوډینګ چې کومه ورته اړتیا ده هغه هم ډیره مهمه ده ځکه چې لمړی د کاپی رائټ مختلف مهم دی چې به ځای خور نشي او د دې نه په استفاده باید جواز هر څوک استفاده وکړي چې هغه مختلف ده په مقابل کې هغه امتیازات یې راکړي
که دغه سکیورټي خوندې نه وي نو دا بیا ستونزمنه ده. نو په دې کار کې او د ښه برابر نه وروسته موږ کولای شو په دې پانګونه وکړو او نشرې کړو.
بله، مناله سپ تاسو په دې برخه کې هم تجربه لري، څه فکر کوئ دا سخت کار دی؟ لکه څنګه چې شاغل ناصری ورته اشاره وکړه کوډینګ په دې برخه کې په افغانستان کې باید داسې کسان وي چې دا کار کولای شي.
سخت کار نه دی او د ناصری سپ تشویش هم ماته ډېر دقیق نه ښکاري. ما د مخده همکاري خبره وکړه که داسې فکر په افغانستان کې سل ناشران دي او هر ناشر دا پریکړه وکړي چې یو ولایت تر پوښښ لاندې راولي نو درې ناشران هر ولایت ته رسیږي. که چېرې درې ناشران په یو ولایت کې د توضیح شبکه ولري او نور ټول ناشران د هماغې شبکې نه استفاده وکړي د ټولو کتابونو ټول افغانستان ته رسیږي. همدغسې که چېرې د آنلاین پلور دپاره زمونږ شاید دغه سل ناشرانو کې لس یا پنځلس سي چې د دې وړتیا لري چې ډېر کتابونه چاپوي او په بهر کې د پلورلو وړ کتابونه چاپوي که دوی سره یو ځای شي او په یو ځای باندې یو تشبث جوړ کړي چې کتابونه د افغانستان لیږل مشکل دي، مثلا د پاکستان نه یا د هندوستان نه یا د ایران نه کتابونه ولیږي، نو که چېرې دا د یو شرکت یا د یو کوپراتیف په بڼه باندې دا کار وشي ډېر په اسانه باندې کېدلی شي. بله خبره دا ده چې د آنلاین کتاب پلورلو په برخه کې د ناصری صاحب تشویش د کاپی رایټ او د کتاب د ساتنې دی. دا بهتره ده چې یو کتاب یو وار خرڅ شي او دوه وارې کاپي شي د دې په نسبت چې هېڅ خرڅ نه شي. نو که چېرته د دې کتاب سل نسخې په د افغانستان نه بهر خرڅېږي دغه سل نسخې په خپله
صاحب لکه امازون چې دا کار کوي یا نورې په نړۍ کې کوي خپل کتاب مثلا زی اخلمه هغه کتاب یوازې یو نسخه ماته راځي کاپی کېدای نه شي بل څوک یې نشي اخیستی. نو
دا د کوډینګ او دا د کوډینګ او دا مسله چې سرمایه گذاري غواړي نسخه خبره دا په دې برخه کې د تخنیکي لحاظ دقیقه ده، مګر زه د دې فکر کوم چې موږ دا خطر منلی شو د افغانستان بازار ته او د افغانانو بازار ته چې ګورو دا خطر منلی شو چې یو کتاب حتی ډېر ساده په پی ډي اف باندې مونږ ولېږو، هغه څوک چې مستقیما یو ډالر یا دوه ډالر د کتاب مقابل کې ورکوي هغوی شاید ډېره ستونزه ونه لري او د هماغه کتاب پرنټ کول شاید ورته ډېر قیمت تمام شي چې بیا هغه بل چا ته ولېږي. نو فکر کوم چې داسې یو خطر منل په زمونږ د نشران لپاره ضرور دي چې د خپل بازار د واغ وختونو ته په پام سره ځینې خطرات په ځان قبول کړي، ځینې تشبثات باید وکړي، ځینې امکانات باید سره ګډ کړي. نو هیڅ ستونزه داسې نه ده چې د حل کېدو وړ نه وي، خو د بازار ترمنځ همکاري غواړي. او ما چې مخکې عرض وکړ چې د افغانستان د کتاب بازار د همکارۍ بازار دی، یعنې که زموږ ټول ناشران په کال کې خپل د تولید وړتیا لسته نن کې بیا هم د افغانستان داخلي بازار ته دوی جواب نشو ویلی. نو په دې شرایطو کې دغه د امکاناتو تقسیمول دا په خپله یوه جفا ده چې موږ یې په خپله د ځان سره کوو. نو په دې خاطر ځینې ابتدایي تدابیر په کار دي، مثلا موږ د کولای شو د ناشرانو یو اتحادیه جوړ کړو یا شته دی او موږ د کپبل ډول نه یوازې د چاپسو کتابونه او ډیټابیس ولرو. دا به د مؤلف د حق خوندي کول لپاره یو ډېره مهمه وسیله واوسي. دغه ډیټابیس ډېر اسانه جوړیږي او ډېر په اسانه چلول کیږي، مګر د نسلان ترمنځ همکاري غواړي. همدغسې د افغانستان بازار ته د راتلونکو دواره لیدونکو کتابونو یو ډیټابیس موږ کولای شو ولرو. دا هغه وسایل دي چې نه مصرف غواړي نه د خاصه تخنیکی وړتیا غواړي، مګر انساني
انرژي غواړي
او تعهد غواړي.
بله، ډېره مننه کور ودان زیرک صاحب. ځینې کتاب خپرندوی ټولنې شکایت کوي چې وایي یو کتاب چاپ نه وي بیا یې وخت پی ډي اف نسخه ویشل شوي، لکن منلی صاحب وایي چې تر دې بهتره ده چې کتاب که تاسو یو شمېر خلکو ته ورسوي که یو نیم پی ڈی ایف په شکل سره اخلي هم پروانه لري، څه فکر کوي؟
د پی ڈی ایف
داسې دغه به دغه کتاب څومره کله چاپ کړم ځینې دوستان یې ځینې دوستان کلر وي هغه یې غواړي پی ډی پی ترلاسه کړه پی ډی پی خپور شي بیا د هارت کافي ډیره نه پلورل کیږي ځکه دی اول ورې د دوستان کو ترلاسه شي زه دا کتاب باید ولرم کله یې ولري په کمپیوټر کې یا دی په موبایل کې ولري نو خسته کیږي خو کتاب نشي لوستل ځینې دوستان ته به مینه سره پیدا شي بیا راځي بیرته کتاب اخلي خو خاص د کتاب بازار خراب کړه خو د کتاب پر دغه کې ډیر تاثیر نه لري لوستل کتاب نورل کیږي خو هغه څه وخت نشي نو ځینې کتابونه مشهور وي یا د بازار کتاب وي دی پی ډی خپور کړه هغه په نشر ته څه تاوان کړ البته یو څه وخت لپاره خو کتاب خرچي دي د اساسي ډیر من په تاثیر نه لري خو لري کاول ورته په پوش کې څه وخت
bale کړي شی او کتاب مشهور هم شي لدی لري خو پر حال ناصری صاحب منلی صاحب د همکاري خبره وکړه کړي کتاب پرندوی ټولونو ترمنځ همکاري وي هم به کتابونه سم توزیع کېدل او هم به په نورو برخو کې کومک ورسره شوی وو
تګره ما مخکې هم همدا خبره وکړه چې رقابت شته یا خوده د رقابت په اساس دی یعنی خوشبختانه چې د انچارت منځ کومه ستونزه نشته خو همغږي ته اړتیا شته چې په دې ورځو کې هم اوس په یو کمیټه کار روان دی ان شاء الله ښه پایله به ولري او موږ هم خپل اندیښنې سره شریکې کړې چې کومه جدي اندیښنې په دې اعتبار شته دي هغه ته په پام سره باید په دې پانګونه وشي او کار ته اړتیا شته خو زه فکر کوم چې دا څه کومه تجربه مونږ نه لرو چې دا څه انتشارات په ګډه کار کوي او دوی توانېدلی وي چې په داسې یو خاره وار هواد کې چې هر څه ډېر ستونزمن دي حتی یو ښه انټرنیټ افغانستان نه لري نو دا د ولایتونو سره نښلول یو ستونزمنه خبره ده چې هغه په زموږ همکارۍ هم نشي کېدای ځکه موږ هم
ګورې ما زه ته یو مسله راګرځي ناصری صاحب مثلا په کندهار کې یو کتاب پلورنځای دی اغه ستاسو کتاب غواړي تاسو کې ورسی دی کندهار اډیته او د خپل کتابونو ور وسپاره چی تر کندهار تر اډی پوری ورسوي البته په خپل کتاب پلورنځ یو مسول به ورزی او کتابونه باخلی په همدې شکل هر ولایت تاسو کتابونه رسول شي خو شرط ده چې لمړی باید په هر ولایت کې تاسو یو څوک ولري چې کتاب درڅخه واخلي
اوس کوم انتشارات مثلا په ولایت کې دی استادی مشهور دی موږ د ټول سره رابطه لرو کله چې زموږ کتاب چاپ شي په هغه ورځ موږ د دې سره د تنظیم کړی دا موږ لکه لږ 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 کتابونه ورتلېګو او موږ کله چې خپل کتاب اعلانو چې موږ کتاب نو چاپ شوی دی نو بیا هم دا یادونه ورسره کوچې دا په دوه خرونه کې اوس د لاسرسي وړ دی کولای شي ترلاسه کړي نو په دې حساب یو غیر مستقیمه ماهنګي او موږ غیر از موږ غفرایي نمائندګي یعنی ولایت کې شته چې موږ د نمائندګي او د دې موږ نمائندګي دي نو په دې حساب اوس ترګره څونه دي چې او خلکو ته څنګه راځي شي
ډیره زیاته مننه د اکسوس کتاب خبرندوی ټولنې مسول صفی الله ناصری د سروش کتاب خبرندوی ټولنې مسول نجیب الله زیرک او د دانش کتاب خبرندوی ټولنې مؤسسه او مسول اسد الله دانش او همدارس لیکوال استاد نجیب الله منلی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندو یو
بچاتا ور بلونا جوړوینا کی موڑ گلالی زلمی کلی نخیالی و خیالی زلمی پیغلی بچاتا ور بلونا جوړوینا پیغلی بچاتا ور بلونا جوړوینا پیغلی بچاتا ور بنو نا جو خیالی زلمی پیغلی بچا تا ور بلونا جو دوینا پیغلی بچا تا ور بلونا